دوستانو په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې شوې. زه اجملند او زمانور همکاران مو د ازادي رادیو په دې نیم ساعته خبري مجله کې هرکلی کو. په دې خبري مجله کې اوري چې د افغانستان د ولسي جرګې اداري هیئت د امریکا له حکومت نه غوښتي چې د افغانستان په اړه خپله پالیسي او مرستو باندې له سره کتنه وکړي. نور رپورټونه هم لرو، خو په سر کې رضوان مراد د افغانستان نړۍ خبرونه دروري.
د هلمند چارواکي وای په نادلي ورسوالۍ کې نن د افغان سرتیرو د موټرو پر کاروان په ځان وژن کې برید کې لک تر لګه 15 امنیتي سرتیري وشل شوي او 15 نور ټپیان دي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په زیمبابوې کې له تاریخي او بې سابقه بریا وروسته نن کابل ته ستون شو، او د سوریې د بشري حقونو ډله وایي دمشق ته نږدې نن د حکومتي ځواکونو په یو راکټي حمله کې لک تر لګه 30 کسان وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. د هلمند چارواکي وای په نادلي ولسوالۍ کې د افغان سرتیرو د موټرو پر کاروان ځان وژن کې حمله کینن 15 عسكر وشل شوي او 15 نور ټپیان دي. د هلمند مرستيال والی محمد جان رسولیار ازادي راډیو ته ویل چې حمله نن ماسپخین 3 بجې د یاد ولسوالۍ د چانجیر په سیمه کې د کورولا ډوله موټر په واسطه وشوه. خاغلی رسولیار زیاته کړه چې د پیښې په ځای کې د هلمند د لوړپوړو امنیتي چارواکو ترمنځ غونډه روانه وه چې ځان وژن کې د ملي اردو له موټر سره نږدې چاودنه وکړه. تر دې مهاله د دې حمله مسؤلیت چا پر غاړه نه اخسته. د نورستان چارواکي وایي د دې ولایت پر برګ مټال ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو په حمله کې 3 امنیتي سرتیري وژل شوي او 1 ملکی وګړي ټپیان دي. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم نن ازادي راډیو ته ویل چې وسلوالو طالبانو سهار وختي پر برګ مټال ولسوالۍ له څلورو خواو حمله وکړه چې اوس هم دوام لري. والی زیاته کړه چې سیمې ته د دوی تازه دمه سرتیري رسیدلې دي. هغه په یاد جګړه کې وسلوالو طالبانو ته د اوختې مرګ ژوبلې پړه سونه ویل. د غراس طالبانو هم تر دې مهاله د برګ مټال د جنگ پاړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په زیمبابوې کې له تاریخي او بې سابقه بریا وروسته نن کابل ته ستون شو. د کرکټ ګڼ شمېر مینهوالو، کابل ښاریانو، د کرکټ بورډ مسؤلانو، د پارلمان غړو او دولتي مقاماتو د افغان لوبغاړو تود هرکلی وکړ. د افغانستان ټیم زیمبابوې ته د هغوی په میدانونو کې په 15 یو ورځنیو لوبو کې 3-2 په مقابل کې او د غراس 20 اوریزو لوبو کې ماته ورکړه. د سوریې د بشري حقونو ډله وایي دمشق ته نږدې نن د حکومتي ځواکونو په یو راکټي حمله کې لک تر لګه 30 کسان وژل شوي دي. دا ډله وایي لس توغندي د حکومت ضد وسلوالو تر کنټرول لاندې خارګوټي دوما کې لګېدلې دي. راپور نه وایي چې یو شمېر توغندي د دوما خارګوټي پر یو مارکیټ هم ولګېدل. د سوریې د بشري حقونو ډلې د پیښې په ځای کې د عیني شاهدانو په حواله ویلې دي چې په دې برید کې لږ تر لږه 100 کسان ژوبل شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت وایي د دوی معلومات ښیي چې روسي الوتکو په سوریه کې د ملکیانو په وشلو او د روغتونونو په نښه کولو سره هر اړخیزه زیانونه اړولې دي. د سوریه د بشري حقونو ډلو روسیا تورنه کړې ده چې په هوایي بریدونو کې ملکي وګړي وژني. روسیا بیا دا تورونه نه مني او له ځینو لویدیځو هیوادونو یې غوښتي چې که په دې اړه اسناد او شواهد لري نو مسکو ته دې وسپاري. خو د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان جان کربي ویل دوی داسې شواهد لیدلي چې ښیي روسي الوتکو لږ تر لږه پر یو روغتون بمباري کړې ده. د سره صلیب د نړیوالې ادارې یو مسؤل بیا د روسي یو ټلویزیون ته ویل چې د دوی ادارې د داسې کومو پیښو په اړه معلومات نه دي ترلاسه کړي. متحده ایالاتوی د جرمنی د راپ موسیقي او سندرغړی چې د داعش په تبلیغاتي ویډیوګانو کې لیدل کېده د امریکا په یو هوایي برید کې وشل شوی دی. دینیس کاسپر چې د برلین اوسیدونکو د راپ موسیقي او پیژندل شوی هنرمند په 2012 کال کې له داعش سره یو ځای شو. امریکایي مقاماتو دغه جرمنی تبا د اکتوبر په 14 نیټه له 2 نورو وسلوالو سره په سوریه کې وشل شوی دی. متحده ایالات ویلی دینیس کاسپرت داعش ته د نوو وسلوالو په ځانګړي ډول د هغو ځوانانو په جذبولو کې مهم رول لوبوي چې په جرمنی ژبه خبرې کوي. او د اوکرين چارواکي وایي تحقیقات ښیي چې د دې هیواد په یو پوځي ډیپو کې نن د اور لګیدنې پیښه شاید یو تروریستي عمل وي. د اوکرين د پوځ د وسلو او مهماتو په دې ډیپو کې د اور لګیدو له امله لږ تر لږه دوه کسان وژل شوي دي. دا ډیپو له ختیځ لوهانسک ښار څخه 100 کیلومتره لرې په سواتوف سیمه کې ده. د اوکرين پوځ وایي په ډیپو کې د اور لګیدو له امله زیاتې چاودنې هم وشوې. د پیښې ویډیوګانې ښیي چې له سوځېدلي ډیپو څخه تور لوګي پورته کیږي. اوکراینی ځواکونه وایي په ډیپو کې شاوخوا 3,500 ټنه پوځي مهمات ځای پر ځای شوي وو.
رضوان مراد وو چې د افغانستان او نړۍ خبرونه یې در واورول. دوستانو تاسو کولی شئ چې دا خبرونه زموږ په پاڼه ازادي رادیو .com کې هم پیدا کړئ. په دې نیم ساعت خبري مجله کې اوري چې د افغانستان د ولسي جرګې اداري هیئت د امریکا له حکومت نه غوښتي چې د افغانستان په اړه خپل پالیسي او مرستو باندې له سره کتنه وکړي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفینو په لیکو کې د 3 کلونو څخه د کم عمر ځوانانو له استخدام اندېښنه ښودلې ده. په کونړ کې مو زلزله ځپلو ته د مرستو د رسولو له بهیره خبره وو. دا به مو اوري چې له ترکیې څخه د یونان ټاپوګانو ته پلاره د غیر قانوني کډوالو 2 بیړۍ تیره شپه په سمندر کې د طوفان او د بیړیو د تخنیکي ستونزو له امله ډوبی شوې. په ډوبو شوو بیړیو کې یو شمېر افغانان هم سپاره وو. متحده ایالاتو بغداد ته نږدې پرونی راکټي حمله چې لږ تر لږه 3 ایرانیان پکې وژل شول غندلې ده. که وخت وځي نور رپورټونه هم لرو له موږ سره اوسئ. دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د افغانستان د ولسي جرګې اداري هیئت د امریکا له حکومت نه غواړي چې د افغانستان په اداره په اړه خپل پالیسي او مرستو باندې له سره کتنه وکړي. دا وخت نه وروسته لاغي کیږي چې امریکایي سناتور جان مکین د افغانستان په اړه د بارک اوباما په پالیسیو سخت انتقادونه وکړل او هغه یې ناکام وبللې. په دې اړه به نور معلومات له کابل د رحمت الله افغان په رپورټ کې واورو.
یو ورځ وروسته له هغه چې امریکایي سناتور جان مکین په افغانستان کې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما په پالیسیو سخت انتقاد وکړ، د افغانستان د ولسی جرګې دویم مرستیال د امریکا له حکومت وغوښتل چې د افغانستان په اړه په خپلو پالیسیو او مرستو له سره کتنه وکړي. محمد نذیر احمدزی د جمعې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې له امریکا وغوښتل ځکه دې په خپلو پالیسیو کې بدلون راولي چې افغانستان د داعش په نوم له یوې نوې پدیدې سره په جګړه کې ښکیل دی او ګواښونه یې ډېر کړي دي.
متحده ایالاتو څخه مونږ هیله توقع دا ده چې دوی په دې 10 کلنه پالیسي کې باید یو چینج راولي، ځکه اوس مونږ یو نوي دښمن سره مواجه شوي یو. هغه کوم بیسي قرارداد چې مونږ وو هغه صرف د القاعده او د طالب په مورد باندې وو، نو داعش اوس یو نوی خطر پیدا شوی. په دې کې باید دوی مونږ سره کومکونو کې زیاتوالی وکړي.
ښاغلی احمدزی د جان مکین څرګندونو ته په کتو ټینګار کوي چې اوس هم په افغانستان کې ستونزې شته چې باید ورته پام وسي. دا په داسې حال کې ده چې امریکایي سناتور جان مکین ویلي چې په افغانستان باندې د امریکا د محدود تمرکز له امله افغان حکومت اړ شوی چې له روسیې څخه د پوځي تجهیزاتو غوښتنه وکړي. که څه هم تر اوسه افغان حکومت په دې اړه څه نه دی ویلي، خو له دې وړاندې جمهوري ریاست اعلان کړی و چې د هوایي ځواک او درنو وسلو په برخه کې د روسیې هغو مرستو ته سترګې په لاره دی چې دغه هیواد یې له افغانستان سره ژمنه کړې وه. د دې ترڅنګ د ولسمشر لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم او د ملي شورا یو پلاوی هم په دې وروستیو کې دغه هیواد ته سفرونه درلودل څو له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د روسیې مرستې راجلب کړي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان له افغانستانه د امریکایي محارب سرتیرو په بیړه ایستلو باندې انتقاد کوي او په دې برخه کې د امریکایي چارواکو پالیسي یو تېروتنه بولي. د دغو کارپوهانو له ډلې حاجي سید داود هم وایي چې امریکا باید د افغانستان په اړه په خپلو پالیسیو جدي او له سره کتنه وکړي.
امریکا هغه وخت چې له افغانستانه د خپلو سرتیرو د ایستلو نیټه اعلان کړه، دا موضوع په ډیره بیړه نړیوالو ته ورسیده. امریکا باید د افغانستان ذهني او عیني واقعیتونه درک کړي وای. همدارنګه د افغان سرتیرو وضعیت او هغه جګړه چې په افغانستان کې روانه ده هغه هم باید درک کړي وای چې دا هر څه په بیړه سره وسول. اوس هم باید امریکا د افغانستان په اړه په خپلو پالیسیو کې له سره کتنه وکړي.
دا څرګندونې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما له دې وړاندې که څه هم افغانستان یو خطرناک هیواد بللی و، خو ویلی دی د امریکا محاربوي ماموریت په افغانستان کې پای ته رسیدلی، خو هیواد له افغانستان سره په کډیو ژمنو عمل کوي. بلخوا د سیاسي چارو ځینې افغان کارپوهان د امریکایي سناتور جان مکن وروستۍ څرګندونې د جمهوریت غوښتونکي او ډیموکرات ګوندونو خپل منځي اختلافات بولي چې د دوی په وینا تر ډیره دا ډول څرګندونې د امریکا په انتخاباتي مبارزو کې مطرح کیږي. دوی سپارښتنه کوي چې امریکا باید په هغو ژمنو باندې چې له افغانستان سره په پوځي، اقتصادي، سیاسي او نورو بیلابیلو برخو کې کړي ټینګ ودرېږي، سو یاد هیواد یو ځل بیا د تروریزم په ځاله بدل نشي.
خبری مجله اوری
دوستانو زموږ غږ له آزادې رادیو نه اوري. اوس هم یو بل ریپورت ترازو چې دا هم د رحمت الله افغان دی او دا په دې اړه دی چې د ولسی جرګې اداري پلاوی او یو شمیر افغان کارپوهان د طالبانو په اړه د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو د سلاکار او د هغه هیواد د پخواني ولسمشر روسي سرګندونې د امتیاز اخیستلو یوه هڅه بولي. سرتاج عزیز تاکید کړی چې په افغان طالبانو کنټرول نه لري او له دې سره سم پرویز مشرف، اسامه بن لادن او طالبان د پاکستان تلان بللي. په دې اړه نور معلومات رحمت الله افغان په یو بل ریپورت کې اورو.
د افغانستان د ولسی جرګې دویم مرستیال د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو د سلاکار روستي څرګندونې ردوي او وایي چې اوس هم هغه هیواد اتیا پسلو کې پر افغان طالبانو کنټرول لري. سرتاج عزیز د پاکستان له رسنیو سره تاکید کړی چې په افغان طالبانو کنټرول نه لري او پرویز مشرف هم ویلي چې اسامه او طالبان د پاکستان اتلان وو. د ولسی جرګې دویم مرستیال محمد نذیر احمدزی د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د پرویز مشرف خبرو ثابته کړې چې پاکستان د افغان حکومت د وسلوالو مخالفانو ملاتړ کوي.
په دې اړه د ولسی جرګې د اداري پلاوي نظر دا دی چې موږ څو ځله ویلي چې د دوی دا ډول څرګندونې د دوی په زیان دي. د دوی اعتراف نړیوالې ټولنې ته هم ثابت شوی. زموږ حکومتونه ویل چې پاکستان د افغانستان په چارو کې جدي مداخله کوي چې دا هر څه د مشرف له خبرو څرګندېږي.
پرویز مشرف یو بهرنی رسنۍ ته ویلي چې پاکستان په 1990 میلادي کلونو کې طالبانو ته زده کړې ورکړې او له روسانو سره د جګړې لپاره افغانستان ته لیږل. نو له همدې امله طالبان د حقانی شبکه اسامه بن لادن او ایمن الزواهری د دې هیواد له تلانو څخه ګڼل کیږي. په ورته وخت کې د تیرې چهارشنبې په ورځ د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز د دې هیواد له تلویزیوني شبکې سره په خبرو کې ټینګار کړی چې هیواد یې په افغان طالبانو هیڅ کنټرول نه لري. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د حکومت او یو شمېر افغان کارپوهانو تل تاکید کړی چې پاکستان د طالبانو ملاتړی دی او په هغوی بشپړ کنټرول لري. د دغو کارپوهانو له ډلې حاجي سید داود د پاکستان د پخواني ولسمشر مشرف او سرتاج عزیز د وروستیو څرګندونو والا داسې تفسیر کوي.
مشرف یک نوو خواسته
کې مشرف په یو ډول غوښتي اڅو نړۍ پوکړي چې موږ په سړې جګړې کې تاسو سره یو ځای یو. دغه کسانو ته موږ تاسو په مشورې ځای ورکړی او اوس تاسو پاکستان نقد کوي. د سرتاج عزیز د څرګندونو په اړه زه فکر کوم د امتیازاتو لا خصو پرته به کوم سیاسي معنی نه لري.
معنی سیاسی نداره.
خغلی داوود همدارنګوای کچيري پاکستان له طالبانو ملاتړ نه کوي نو په تیرو څور لسکونو کې دومره وړه ډله څه ډولتوانیږي چې د افغانستان له 350,000 امنیتي ځواکونو او د یو شمیر بهرنیو سرتیرو په وړاندې څه ډول مقابله وکړي. هم غوښتل په دې اړه د افغان چارواکو نظر واخلو، خو به هم له پرله پسې هڅو سره سره ونتواني دوی چې په نظر اخیستلو یې بریالي سو. خو له دې وړاندې تل افغان حکومت پاکستان د تروریزم په ملاتړ او د افغانستان په چارو کې په لاسوهنه تورن کړی وو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون د امنیتی ځواکونو او وسلواله مخالفینو په لیکو کې د 300 کلونو څخه کم عمر ځوانانو له استخدامان دښمن دي. د بشری حقوقو کمیسیون غړي وایي چې دا کار د ماشومان حقوقو پایمالوي او پوګد محل کې بد پایلې لري. په دې اړه یوسف خان زدران نور تفصیل راکړي.
د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون د جنگ لیکو ته د ماشومانو استخدام د ټولو نړیوالو معیارونو خلاف عمل بولی. د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون د سیمهیز دفتر مسول شمس الله احمد زید پنځمه پورز لزدی رادیو سره په خبرو کې د جنگ لټولو کیلو خواوڅ خو غوښتل چې د نظامی اهداف لپاره د ماشومانو لکارولو ډډه وکړي. هغه وایي چې د سیمهیز پولیسو په لیکو کې دا مسله ممکن ډیره وي او د وینا چې ځینې شواهد ښیي وسلوال مخالفین هم په نظامی عملیاتو کې ماشومانو ګټه اخلي.
ماشومانو استخدام د مسله کوټلو پولیسو کې دا د بشري حقوقو د اصولو او معیارونو په خلاف عمل ده. مخالفینو د اخ کسانو چې د افغانستان په کلمه اغونې استفاده کوي د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون دی او کارکونکو په توګه موږ خپله د دولت او د دولت د مخالفینو دا چې د ماشومانو د استخدام د دوی درې چې ولې ماشومان هغه کسان دي چې دوی د ضرورت لري چې دوی د خپل د زده کړې نه مستفید شي.
دا اندېښنې د غوره پرونو له خپرېدو وروسته څرګندېږي چې ګویا وسلوال طالبان د خپلو لیکو د لا پیاوړي کېدو لپاره ماشومان استخداموي او د انتحاري حملو لپاره له همدوی ګټه اخلي. په دې وروستیو کې د دغې ډلې مشر ملا منصور د یو غږیز پیغام له لارې هم خپلو پلویانو ته دا موضوع یاده کړې او ورڅخه یې غوښتي چې په خپلو لیکو کې د کم عمره کسانو له استخدامه ډډه وکړي. له دې وړاندې د بشري حقونو ملاتړو یو شمېر ادارو او ملګرو ملتونو هم په جنګي فعالیتونو کې د 13 کلونو څخه د کم عمره کسانو له شتون خبرداری ورکړی وو. د ملګرو ملتونو یو راپور چې درې میاشتې وړاندې خپور شوی ښیي چې په افغانستان کې د ماشومانو له عمده ستونزو څخه یوه ادا ده چې په کم عمر کې جنګي لیکو ته جذبېږي. د ملګرو ملتونو په یو بل راپور کې راغلي چې په 2013 میلادي کال کې 1300 کلونو ته نارسیدلي شاوخوا 100 ماشومان د امنیتي ځواکونو په لیکو کې جذب شوي وو. یونیسف یا د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق په شخړو کې د ماشومانو څخه استفاده اوس هم یوه جدي اندېښنه ګڼي. په افغانستان کې د دغې ادارې ویان سید معروف همدرد لازم د رادیو سره په خبرو کې په ټولو خواو غږ وکړ چې ماشومان په خپل لیکو کې جذب نکړي.
هر هرڅ چې د ماشومان استخدام کوي په دې اړه یونیسف تشویش لري او په ټولو شکیلو غاړو باندې ځخ کوي چې د ماشومان په وړاندې ټول حقوق باید په نظر کې ونیول شي او د ماشومانو استخدامول په جنگي او امنیتي برخو کې باید بند شي.
خو له دې ټولو اندېښنو غوښتنو او هیلو سره د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې له مسلسل کار او شرایطو له سم تطبیق وروسته اوس دا ستونزه حل شوي او له عمره کم کسان خپل لیکو ته نه جذبوي. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د ملي پولیسو کې او محلي پولیسو کې د دې رسل مسله دا حل شوی دی او اوس مهال هغه برنامه او پلانونه چې موږ په تیرو څو کلونو کې لاسته نیونه ول عملي مکرل نو زمينه لري ډېر محدود شوی شي د 13 کلونو لاندې کسان صفو کې راشي.
ښاغلی صدیقي وایي چې کڅوک په دې اړه چې په سیمو کې 13 کلونو څخه د کم عمر ځوانان په یو نه یو ډول پولیسو ته داخل شوي دوی به شکایتونو ته رسیدګي وکړي. د ماشومانو څخه هر ډول ناوړه استفاده د امنیتي ځواکونو وسلوال مخالفت نو پلیکو کې دا غوی جذب په ټولو ملي او نړیوالو قوانینو کې جرم ګڼل کیږي. په اوس وخت کې افغان حکومت ژمنه کړې چې د ماشومانو حقونو ته به پاملرنه کوي او دا تل څو څخه د کم عمر کسان باندې امنیتي ځواکونو پلیکو کې نه جذبېږي.
د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان د دې سازمان د جوړیدو دی او یم کال د منځلو په مناسبت د خپل فعالیتونو په اړه په کابل کې ونندرتون جوړ کړي. د دې سازمان چارواکي وایي چې لسیزو راهیسي په ټوله نړۍ کې ګټور فعالیتونه ترسره کړي دي. په دې اړه له کابل نه نجیب زمان رپورټ راستولې.
په افغانستان کې په داس حال کې د ملګرو ملتونو د سازمان د جوړیدو او یې مکلیز منځل کیږي چې دغه هیواد اوس هم په ځینو مواردو کې د دغه سازمان پراخ ملاتړ ته اړتیا لري. د راپورونو لمخې دغه سازمان له 18 کلونو څخه زیات په افغانستان کې فعال دی او په بیلابیلو برخو کې په دغه هیواد کې بنسټیز مرستې کړې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي نیکولاس هایسم په کابل کې د دغه ورځې د لمانځلو په مناسبت په جوړې شوې غونډه کې له افغانستان سره د خپل مرستو پر دوام ټینګار وکړ.
The United Nations has been in Afghanistan for over 6
years. لاش پیتو کلنو زیات وخت کیر چې دغه سازمان په افغانستان کې حضور لري. په دغه کلنو کې شی او د ویار دکی لاسترونی هم لري. او غواړم چې ټینګار وکړم چې دغه سازمان به تر هغه وخت پورې چې د افغانستان د خلکو هیلي نوي پوره شي چې هغه هم ثبات او خوشحالي ده دلته پاتوي.
دغه نړیوال سازمان په 1945 کال کې جوړ شو چې هغه وخت یې د افغانستان په شمول 150 غړي درلودل او د بشري حقوقو د ساتنې، د شوزو د حقوقو، د فرهنګي میراثونو د ساتنې، زده کړې، د ځوانانو د یوځای کولو او ماین پاکۍ په برخو کې فعالیت کوي. د 2011 میلادي کال راورسته د دریو هیوادونو پرته د نړۍ نورو ټولو هیوادونو د دغه سازمان غړیتوب ومانه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان خپل او یې مکلیزه د ونندرتون په جوړولو سره چې د دغه سازمان فعالیتونه روښانه کول ولمنځله. د ملګرو ملتونو د سازمان د ماین پاکۍ د ادارې رئیس محمد صدیق راشد په هیواد کې د دغه سازمان له فعالیتونو څخه یادونه وکړه. وی ویل چې د دغه سازمان فعالیتونه د قدر وړ دي.
ازادي راډیو دا لا طبي په خسره د مبارزې په چارو کې د دولت وزیر وای چې ل زلزله زپلو خلکو سره د مرستو لړۍ روانه ده. وایس برما کزادي راډیو ته ول د دوی ټیمونه ځین منشو سیمه تر رسیدلې او د زلزلې د ځینونو په اړه څېړنې کوي. نجیب زمان په یو بل ریپورت کې په دې اړه تفصیل راکړي.
افغان چارواکي په داس حال کې زلزله زپلو ته د مرستو د رسولو خبره کوي چې اکثره زلزله زپلې سیمې سړه هوا لري او هغه خلک له ګڼو ستونزو سره مخ دي چې کورونه یې وران سوي دي. د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې په برخه کې د دولت وزیر وایس برمکوای د څیړنې ټیمونه زیانمنو سویو سیمو ته رسیدلي او له خلکو سره د لومړنیو مرستو لړۍ پیل کړې ده.
زمونږ د بررسۍ ټیمونه اوس په هغو ساحو کې دي چې د زلزلې پر مهال یې زیان لیدلی. څیړنه اوس هم روانه ده او په ورته وخت کې د ضرورت په اساس د مرستو رسولو لړۍ هم پیل شوې ده. په پیل شوو مرستو کې هم نقدي پیسې شاملې دي او هم د ضرورت وړ غیر خوراکي مواد.
د تیرې دوشنبه په ورځ د افغانستان مرکز کابل او یو شمیر ولایتونه زوروري زلزلې ولرزول چې خلکو ته ډیر ځانې او مالی تلفات واړول. په دې زلزله کې چې د ریشتر و 0.5 درجه و 115 کسان مړه، 1555 کسان ټپیان او 2410 کورونه ویجاړ شول. د زلزلې مرکز د بدخشان ولایت د جرم ولسوالۍ شودل سوی ده. د افغانستان سربیره د زلزلې په پاکستان، ایران، تاجکستان او هند کې زیانونه اړولې دي. په همدې حال کې د طبي پیښو سره د مبارزې په برخه کې د دولت وزیر وایي د زلزله ځپلو لپاره یو شمیر بهرنۍ مرستې هم را رسیدلې دي.
د هند او دغه راز د بریتانیا او ترکیې هیوادونو له افغانستان سره د مرستو ژمنه کړې ده. د ترکمنستان د مرستو لومړنۍ برخه هم راورسېده. په دې کې 160 ټنه اوړو او 100 بوجۍ سیمنټ شامل دي. قطر هم د 100,000 ډالرو نقدي مرسته وکړه او سعودي هم د خپلو مرستو د چمتووالي ژمنه کړې ده.
افغانستان د نړۍ په نقشه کې د زلزلو په سره کرښه پروت هیواد دی. له بلې خوا د نظر خاوندان هم وایي چې د زلزلو د خطرونو د مخنیوي او د ځان ساتلو لپاره د عامه پوهاوي پروګرامونو ته اړتیا شته چې اړوندې ادارې باید جوړ او پلي کړي.
دوستانو و موریدل چې د بیړنیو حالاتو لپاره د دولت وزیر وایي په زلزله ځپلو سیمو کې د دوی ټیمونه په څیړنو او مرستو رسولو بوخت دي. البته له طبیعي پیښو سره د مبارزې په چارو کې د دولت وزیر وایس برمک د خبري ازادۍ راډیو سره کړي. له کونړ نه یو را رسیدلې ریپورت وایي چې په اسدآباد او یو شمیر نورو زلزله ځپلو سیمو کې زلزله ځپلو کورنیو ته د غیر خوراکي موادو او نقدي مرستې رسیدلې دي. په دې اړه به د لان وری ریپورت واورو.
د کونړ مرستیال والی قاضی محمد نبی احمدی ازادی راډیو ته وویل زلزلې په کونړ کې ډیرو کورنیو ته مالی او ځاني زیانونه اړولي او دوی هڅه کوي چې ټولو ته په خپل وخت مرستې ورسوي او د همدې کار د پاره په هر ولسوالۍ کې سروي پیل کړی ده. هغه وایي د جمعې په ورځ هم د مرکز اسدآباد په ګډون په یو شمیر سیمو کې په زلزله ځپلو د مرستو ویش دوام درلود.
پورتاپور کې نن ورځ رښتیا فاملین سره د ایویم لخوانه او سرکانو مرور او شګل او اسمار او ایم سی لخوانه سوي روان دي. کومکونه کې په مختلفو ولسوالیو کې کومکونه شوي دي، هم د حوادثو د ریاست لخوانه او هم د مختلفو مؤسساتو لخوانه او هم د رنګ د سری مشت لخوانه هم کومکونه روان دي. په مرکز کې شپږ څلور کورنیو ته چنیرس ان ار سی لخوانه کومکې دي. درې تختې کمپلی چې خې کمپلی دي د خې کیفیت درلودونکي دي. هم د رنګ د پسند کې دوه نه طرفولن دي، دوه کیټونه دي چې د اشپزخانی سامان دی ضرورت دی. اته در افغانی هر فامیل ته چې دوی تثبیت کړی دی نقد کومک دی چې هغه د دوی لخوانه زمونږ اساسي په حضور داش کې
مرستیل والی ویل هغه مرستندوی ټولنو مننه کوي چې څوک زلزله ځپلو سره اوس مهال کومک کوي او له نورو غواړي چې په کونړ کې ځانمنو شو خلکو سره پوره مرسته وکړي.
زما هله ستاسو لار نه ټولو مرستندوی موسسات او هم زمونږ د دولت مرکزی مقامات څخه دا ده چې په دغه سره حساسات شیبو کې زکونل خلکو لاسنیوي کې د سمرسته
د برنارنګ یو وسیدونکو د مرستو په تر لاسه کولو خوخه ده. خو وای زلزلې ورته کور له هستوګ نیوستلې او نورې زیاتې مرستې ته اړتیا لري.
د ټولو سره حاضر خو کې خدای دې تاسو سره حاضر خو پورې دیوال مولې دلې دي او بل دا د سیده او د دې نه کوم چې دغه ځای نه بل دیوال خدای دې سولې دلې دې یو مې غونډه کوټه تلې د بلې می چاونه کړې دي نو د هندونه زیدې چې هغه کوټه مثلې خلک راته وې ته تیوزه او زه پکې شپه سبا کوم او سیاوار کو کړې زیدې لګیندا نو چې پکې ګرځو ځنانه مې پکې ګرځي ما شومان مې ګرځي نو انده سناسته مې کیندا ورغله بچې مې یو دې مزدورې لته کابل خدای تعالی غریب مې او کونډه مې پیندې لښلې مې دا خبر مشر نه مسې مې دا الله دې ګولې ګول زارکا
په کونړ کې زلزلې یو دیرش کسان وژل یو سلو پنځه ټپیان او د یو نیم زرو زیات کورونه یې ړنګ کړل چې ځانمن شوي خلک اوس مهال د ډیرو زیاتو ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
لا ترکیه څخه د یونان ټاپوګانو ته پلاره د غیر قانوني کډوالو دوه بیړۍ تیر شپه په سمندر کې د توپان او د بیړیو د تخنیکی ستونزو لامل ډوبې شوې دي. ویل کېږي چې افغانان هم په دې بیړیو کې وو. فرشته جلالزی نور تفصیل دروري.
د یونان صدر اعظم الکسس سپراس نن د غیر قانوني کډوالو د دوه بیړیو د غرقېدو د خبر تر خپرېدو وروسته خپل پارلمان ته وویل چې دغه بحران د حل لپاره د اروپایي هیوادونو کمزورې دریځ د شرم وړ دی.
Τα κύματα του Αιγαίου δεν ξεβράζουν απλά νεκρούς πρόσφυγες.
سپراس وای زه د اروپا د رهبری په کړی کې د غړي په توګه وایم چې خجالت پاسم. زه په دې شرمنده يم چې اروپا په مؤثر ډول د بشري ډرامې ته ځواب نه دی ورکړی او په دې اړه د بحثونو کیفیت د شرم وړ ګڼم. سپراس نن خپل پارلمان ته دا وینا په داسې حال کې کوله چې د یونان ټاپوګانو ته نږدې تیره شپه د غیر قانوني په نغښتونکو په دوو بیړیو کې چې غرقې شوې دي ګڼ شمېر ماشومان وو. رپورټونه وایي چې نن سهار نونس جسدونه د سمندر له اوبو څخه راوي سلسل چې په هغه کې شپږ میرمنې او لس کوچنیان وو. د فرانس پرس خبري اژانس خبریال وایي چې د اکتوبر په میاشت کې لږتر لږه اته شپېته تنه چې د یونان ټاپوګانو ته د رسېدو هڅه کوله غرق شوي او مړه شوي دي. په یونان کې د میشتو افغانانو د یوې ټولنې مشر کاظم رویش نن ازادي راډیو ته د دغې پېښې په اړه وویل:
اوس د جوی حالت خراب شوی دی. اوس په سمندر کې ډیر موجونه شته او دوی چې راځي په یو کشتی کې دا کشتی زاړه دی له یو نه له بل نه په دې کې ډیر کسان د دې له کبله ډوب کېږي. لږ خرابي هوا چې دی چې دریا د حالت خراب دی دا ډوب کېږي.
ښاغلی رویش وایي چې په سمندر کې د اوبو د طوفاني کېدو له امله د غیر قانوني کډوالو لپاره یونان ته رسیدل د پخوا په پرتله ډیر خطرناک سوی دی. په یونان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د نړیوالې ادارې یونیسیار یو ویان د ازادي راډیو ته وایي چې په وروستیو کې د هغو افغانانو شمیر زیات شوی دی چې یونان ته ورځي.
In recent days we have seen increasing numbers of Afghans coming to Greece.
شغله ردموند وایي په وروستیو کې د هغو افغانانو شمیر بیخي زیات سوی چې یونان ته راځي. دا نه ده څرګنده چې ولې په وروستیو کې زیات شمیر افغانان یونان ته ورسیږي، خو په وروستیو اونیو کې دا شمیر زیات شوی دی او په عین وخت کې د هغو خلکو شمیر کم سوی چې له سوریې څخه راتښتي. خو بیا هم د سوریې خلک هغه لوړ شمیر غیر قانوني کډوال دي چې اروپا ته پناه وړي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
دوستانو، متحده ایالاتو بغداد ته نږدې پرونی راکټي حمله چې لږ تر لږه درویش ایرانیان پکې وژل شول خندلې ده. دا کسان په ایران کې د اپوزیسیون ډلې مجاهدین خلق غړي وو چې په تبعید کې اوسېدل. د فرشتي جلالزی په بل ریپورت کې په دې اړه تفصیل ورو.
د عراق پولیس وایي لږ تر لږه 15 راکټ پرون د بغداد نړیوال هوایي ډګر ته نږدې د کم حوریه په نوم هغه ځای کې چې د ایران د مجاهدین خلق تبعید شوي غړي پکې اوسېدل لګیدلې دي. د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي چې د بغداد نړیوال هوایي ډګر ته نږدې ظالمانه تروریستي حمله په کلکه غندي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي موږ له لوړ رتبه عراقي چارواکو سره په تماس کې یو څو دا ډاډ ترلاسه کړو چې د عراق حکومت د حملې له قربانیانو سره ټولې ضروري او بیړنۍ مرستې کوي. په پرونیو راکټي حملو کې درې عراقي عسکر وژل شوي دي. په عراق کې د شیا ملیشه ډلې المختار مشر د دې حملې مسؤلیت اخیستی دی. دا ډله وایي چې له ایران مالی مرستې ترلاسه کوي. یا وایي چې د مجاهدینو خلق د غړو ته مخکې له خبرداري ورکړی و چې له عراق ووځي او کچیرې ونه وتل ورته حملې به ورباندې وشي. د رپورټونو پر اساس د بغداد نړیوال هوایي ډګر ته نږدې د باقریه په نوم لوی سیمې پرون پر دې کمپ کاتیوشا راکټونه توغول شوې دي. د امریکا د بارنوي چارو وزیر جان کیری پر عراقي چارواکو ژغ وکړ چې دغه کم شاوخوا ته امنیتي تدابیر زیات کړي او د حمله عاملین ونیسي. پر دې کم مخکې هم په وار وار حمله شوې دي. په عراق کې د صدام حسین د رژیم پر مهال د ایران د مجاهدین خلک وړو کولای شوې چې په ازادۍ په عراق کې ژوند وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي پرته له دې چې شرایط توکتل سي په دې کې شک نه چې امریکا به د ملګرو ملتونو د کډوالو له نړیوالې ادارې سره همکاري وکړي چې په دې کمپ کې پراته خلک له عراق بهر یو امن ځای ته ولېږدوي. د عراق شیعه حکومت چې له تهران سره نږدې اړیکې لري په عراق کې د ایران د مجاهدین خلق د پلویانو او غړو وسیدل غیر قانوني ګڼي. د مجاهدین خلق هغه غړي چې په بغداد کې د ازادۍ کمپ کې اوسېږي وایي چې د عراق حکومت یې بنیادي اړتیاو ته پام نه کوي او پر حقونو یې تیری کوي.
دوستانو په همدې سره دا نیم ساعت خبری مجله پای ته رسو. په دې خبری مجله کې د خبرو شو مطالبه تفصیل په ازادي رادیو ډاٹ کام وی پانه کې کتلی شي. د ازادي رادیو د نن ورځې لپاره یو بل خبری مجله پاتې ده چې سید سمی عباس په سټوډیو کې دی او دا نیم ساعت خبری مجله درته وړاندې کوي.
تشکر اجملاند، خسته نباشین. ساعت 6:30 دقیقه شام است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام مجدد به شما شنوندگان گرامی این مجله خبری را آغاز میکنیم. در این مجله خبری علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش هایی داریم در مورد این که هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان از حکومت امریکا میخواهد در مورد پالیسی و کمک های نظامیش به افغانستان تجدید نظر کند. غرق شدن یک کشتی مهاجرین افغان در یونان و گزارش های دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از زرغونه منگل.
در اثر حمله بر کاروان نیروهای امنیتی افغان در ولسوالی نادهلیگه هلمند 10 سرباز کشته و زخمی شدند. تیم ملی کرکت افغانستان با برگشتش به کشور با گرمی استقبال شد و 40 نفر در اثر حملات راکتی نیروهای حکومتی سوریه کشته شدند. تفصیل خبرها. مقامات محلی ولایت هلمند می گویند که در اثر حمله بر کاروان نیروهای امنیتی در ولسوالی نادعلی این ولایت 5 سرباز اردو کشته و 5 تن دیگر جراحت برداشتند. محمد جان رسولیار معاون والی هلمند بر رادیو آزادی گفت در نزدیکی محل حادثه یک جلسه مقامات بلند رتبه هلمند جریان داشت که حمله کننده انتحاری موتر نوه کرولاش را در نزدیکی کاروان نیروهای اردوی ملی انفجار داد. کسی تا حال مسئولیت این حمله را به دوش نگرفته است. مقامات امنیتی نورستان می گویند در اثر حمله طالبان موصله بر نیروهای افغان در ولسوالی برگ مطال این ولایت 3 سرباز کشته شده و 7 فرد ملکی جراحت برداشتند. گفته می شود درگیری ها تا ساعت پیش جریان داشت. بر اساس یک خبر دیگر امنیتی، مقامات امنیتی پکتیا می گویند طالبان با انفجار دادن کو در منطقه شوات ولسوالی میرزکه این ولایت راه های میان 6 ولسوالی این ولایت را مسدود کردند. طالبان موصله در تماس تلفنی با رادیو آزادی مسدود شدن این راه را تایید نموده و گفتند به هدف حملات بر دند پتان، جانی خیل، احمد خیل، تمکنی و آریوب زازی این راه را مسدود کردند. مقامات امنیتی ولایت کنر می گویند در اثر حمله هوایی نیروهای بین المللی بر منطقه غازی آباد این ولایت یک قمندان گروه القاعده به نام بلال الطیب و دو جنگجوی دیگر کشته شدند. طالبان موصله تا حال در مورد تبصره نکردند. و خبر آخر داخلی که تیم ملی کرکت افغانستان پس از شکست دادن تیم زیمبابوه امروز دوباره به کشور برگشت و با گرمی زیاد استقبال شد. تیم افغانستان به روز چهارشنبه در مسابقه یک روزه 20 اووره توانست زیمبابوه را که یک عضو دائمی شورای بین المللی کرکت است شکست دهد. به گفته شورای بین المللی کرکت، دولت زدران در ردبندی بین المللی از مقام 34 در جایگاه 11 قرار گرفته است و محمد نبی در میان آل راوندرها، یعنی کسی که هم بیتنگ، هم بولینگ و هم فیلدینگ می کند، مقام 7 را در جهان گرفته است. رادیو آزادی. در اثر حملات راکتی نیروهای حکومتی سوریه بر یک بازار در شهر در نزدیکی دمشق حداقل 40 نفر کشته شده و حدود 100 تن دیگر جراحت برداشتند. اداره نظارت از حقوق بشر سوریه که مرکز آن در لندن است امروز گفت نیروهای حکومتی 12 راکت را بر منطقه داومه در 15 کیلومتری شمال شرق دمشق پرتاب کردند. این حملات در حال صورت گرفتند که یک جلسه بین المللی به هدف یافتن یک رای حل سیاسی برای بحران سوریه امروز در ویانا جریان دارد. وزرای خارجه و دیپلماتان ارشد بیش از 10 کشور در این جلسه حضور دارند. جان کربی وزیر خارجه امریکا امروز حین رسیدنش به میز مذاکرات بین المللی در ویانا امیدواریش را به شکل محتاطانه ابراز داشت. وی می گوید من امیدوارم، نمی توانم بگویم خوشبینم، ولی امیدوارم که یک رای پیشرفت را دریابیم. این خیلی مشکل است، ولی ببینیم چی می شود. آقای کربی عصر دیروز با همتای ایرانیش محمد جواد ظریف ملاقات نموده و روی موضوع سوریه صحبت کرد. مقامات اوکراین میگویند تحقیقات در مورد آتش سوزی جریان دارد که باعث چندین انفجار در یک دیپوی اسلحه شد و در آن دو تن کشته شدند. با گفته مقامات با این قضیه به حیث یک قضیه تروریستی برخورد می شود. وزارت دفاع اوکراین امروز گفت این سلسله از انفجارات در داخل مجتمع نظامی در شهر سواتوف در 100 کیلومتری لوهانسک رخ داد که تحت کنترل جدایی طلبان حامی روسیه قرار دارد. و خبر آخر که مقامات آمریکایی میگویند یک آوازخوان رپ آلمانی که در ویدیوهای تبلیغاتی گروه داعش دیده میشد در اثر حمله هوایی نیروهای آمریکایی در سوریه کشته شده است. دنیس کاسپرت که متولد برلین بود زمانی یک رپر معروف بود که زیر نام دیسکو داگ فعالیت هنری داشت و آهنگهای رپ میخواند. رپ نحوه از موزیک است که در آن هنرمند در آهنگهایش گپ میزند. ولی دنیس کاسپرت آیست آیسته با داعش تمرکز نموده و در سال 2012 به این گروه پیوست و به تاریخ 16 اکتبر همراه با دو جنگجوی دیگر کشته شد. این مرد در سال 2014 در ویدیوی ظاهر شده که در آن سر بریده شده را در دست داشت که به گفته وی مربوط کسی بود که با داعش مخالفت می کرد.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 6:37 شام است. در ادامه برنامه میشنوید که هیئت اداری ولسی جرگه از امریکا خواهان کمک بیشتر نظامی شده است. یک گزو این هیئت میگوید
داعش یک پدیده نو در مابین آمده، به این خاطر ما مخواهان کمکای زیادتر هستم هرچه که عجل که میشه.
نمایشگاه تحت نام صلح رویانه است از سوی فرهنگیان در کابل برگزار شد. یک تنظیم کننده این نمایشگاه میگوید
این برنامه که امروز شاهدش بودین به خاطر تبسم آفرینی بر لبان مردم بوده، بر علاوه ما کبوتران صلح را میخواهیم که آزاد کنیم که در قفس ها در حالت استرس به سر میبرند.
مهاجرین افغان که به امید پناه به کشورهای غربی می آیند چی سرنوشت انتظار آنهاست؟ عضو یک اتحادیه افغانها در یونان در مورد زندگی پناهجویان در این کشور صحبت کرده و جمله در مورد حادثه اخیر غرق شدن کشتی مهاجرین معلومات می دهد.
در نزدیک لیسبوس همون جزیره که پناهنده زیاد میاد داخل یونان میشه، از همون جزیره یک کشتی که حدود 250 نفر در او سوار بودند دچار حادثه شده در دریا.
در آستانه مذاکرات بین المللی در مورد سوریه ایران علائمی را نشان داده که شاید بر دوام رژیم بشار الاسد در سوریه تاکید نکند و صحبت در مورد هنرمند مشهور سینمای بالیوود شاهرخ خان که در آستانه 50 سالگی می باشد. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. شنوندگان گرامی می پردازیم به اولین مطلب این برنامه. هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان از حکومت امریکا می خواهد تا در مورد پالیسی و کمک‌های نظامیش به افغانستان تجدید نظر کند. این خواست پس از آن مطرح می گردد که به تازگی جان مکین یک سناتور امریکایی بر پالیسی امریکا در مورد افغانستان سخت انتقاد کرده است. جاوید حسن‌زاده از کابل گزارش می دهد.
یک روز پس از انتقاد سخت جان مککین، سناتور امریکایی، از پالیسی رئیس جمهور امریکا در قبال افغانستان، هیئت اداری ولس جرگه از این کشور می خواهد تا در پالیسی و چگونگی کمک‌های نظامیش به افغانستان تجدید نظر کند. محمد نظیر احمدزی معاون دوم این جرگه روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی گفت امریکا به خاطر باید در پالیسی و کمک‌هاش تجدید نظر کند که افغانستان با یک پدیده جدید به نام داعش درگیر جنگ بوده و تهدیدات نیز بیشتر شده است.
ما خواهان تجدید نظر در مورد برنامه امریکا هستیم در افغانستان، چون که به سه قرارداد که شده بود در او وقت داعش وجود نداشت. داعش یک پلیدی نو در مابین آمده، به این خاطر و ما خواهان کمکای زیادتر هستم. هرچه که عجل که میشه تا افغانستان کمک زواک هوایی و سلاح سکیده را بکنه.
وی با اشاره به اظهارات جان مککین تایید کرد که مشکلات تناس هم در افغانستان وجود دارد و باید با آن توجه گردد. با تازگی جان مککین سناتور امریکایی اعتقاد کرده است که به نسبت تمرکز محدود امریکا در افغانستان، حکومت این کشور مجبور شده است از روسیه خواهان تجهیزات نظامی گردد. هرچند تا حال حکومت افغانستان در این مورد چیزی نگفته است، اما پیش از این ریاست جمهوری اعلام کرده بود که چشم برای کمک‌های اسوی روسیه هستند که در بخش قوت‌های هوایی و سلاح ثقیل با جانب افغانستان تعهد کرده بود. اسوی هم عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری و هیئت از شورای ملی اخیراً به خاطر جلب کمک‌های روسیه در مقابله با تروریسم وارد آن کشور شده بودند. در این حال کارشناسان سیاسی افغان بر شتاب زدگی آمریکا در بخش خروج نیروهای نظامیش از افغانستان انتقاد کرده و میگویند آمریکا باید یک بار دیگر بر پالیسی هاش مرور نماید. حاجی سید داود یکی از این کارشناسان:
آمریکا زمانی که تقسیم اوقات خروج قوای خود از افغانستان اعلان کردن، بسیار زیاد شتاب زده، همین موضوع را به انظار جهان رساندن. باید امریکایی‌ها واقعیت‌های عینی و ذهنی و اساکر افغانستان، قوای امنیتی افغانستان و جنگ‌هایی که در افغانستان سازماندهی شده بودی را درک میکرد، نباید شتاب زده یه حرکات پیش میبردن. حال هم باید سر پالیسی، سر پروگرام خود یک مرور کنن.
این اظهارات در حال مطرح میگردد که باراک اوباما رئیس جمهور امریکا پیش از این افغانستان را یک کشور پرخطر خوانده و گفته است با آنکه ماموریت نظامی امریکا پایان یافته، اما تعهد آن کشور با افغانها پایدار خواهد بود. از سوی دیگر کارشناسان افغان اظهارات اخیر جان مککین را اختلافات درونی جمهوری خواهان و دموکرات ها در امریکا می دانند که به گفته آنان این گونه اظهارات در مبارزات انتخاباتی در امریکا مطرح می گردد. آنان سفارش می کنند که امریکا باید با تعهداتش در بخش های نظامی، اقتصادی، سیاسی و بخش های مختلف دیگر که با افغانستان دارد وفا کرده و نگذارد تا این کشور یک بار دیگر به لانه های ترورستان مبدل گردد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
نمایشگاه تحت نام صلح رویانه است با اجرای حرکات نمادین صلح از سوی نهادهای فرهنگی خاطره آفرینان و فرهنگ سرای هفت برگ در کابل راه اندازی گردید. مسئولان این نهادها میگویند این نمایشگاه به هدف ترویج فرهنگ صلح و به پیشواز از جشنواره صلح راه اندازی شده است. باز هم جاوید حسن‌زاده گزارش دارد که با هم بشنویم.
مسئولان این نهادهای فرهنگی با آزاد کردن چند کبوتر سفید از قفس اسارت گفتند میخواهند با این کارشان از برنامه‌های صلح حکومت حمایت کرده و نقششان را در این راستا ایفا نمایند. این نمایشگاه که پس از چاشت روز جمعه در محوطه قصر دارالامان کابل راه‌اندازی گردیده بود، مسئولان نهادهای برگزار کننده هدف آن را ترویج فرهنگ صلح و ختم جنگ در کشور عنوان کردند. بارش سروری مسئول نهاد فرهنگی خاطره آفرینان در صحبت با رادیو آزادی در مورد نحوه برگزاری این نمایشگاه چنین معلومات داد:
این برنامه که امروز شاهد بودین به خاطر تبسم آفرینی بر لبان مردم بوده، بر علاوه ما کبوتران صلح را میخیم که آزاد کنیم که در قفس ها در حالت استرات به سر میبرند و همچنان به خاطر ای که بداریم یک فضای صلح و امید را ایجاد بکنیم، دوستای را برشان کاغذ پرانهای دادیم که به خاطر حس پرواز داشته باشند را به بهانه صلح اینا را به پرواز بکشند.
همچنان در این نمایشگاه تفنگچه‌های کوچک با شکل نمادین برای خاک گذاشته شده و رویان با خط سرخ علامت چلیپا کشیده شده بود و در کنار دیگر شماری از آنان مصرف کار رسامی بودند. پیش از این نیز این نهادها دوبار چنین برنامه‌هایی را در کابل راه اندازی کرده و مردم را با صلح تشویق کرده اند. مسئولان نهادهای خاطره آفرینان و فرهنگ سرای هفت برگ هنر می گویند این سومین بار است که چنین برنامه ها را در کشور برگزار می کنند. آنان می گویند این برنامه ها با پیشواز از جشنواره صلح رویانه است که قرار است در اواخر ماه نوامبر امسال در کابل برگزار گردد را اندازی شده است. در این نمایشگاه محدودیت برای ورود مردم وجود نداشت و همه به شمول اعضای نهادهای جامعه مدنی و مردم عام شرکت کرده بودند. دو تن از شرکت کنندگان را اندازی این گونه برنامه ها را در شرایط فعلی کشور یک کار به موقع دانسته و خواهان گسترش آن شدند.
و ای که این پروگرام ها را برگزار کردن واقعا بسیار پروگرام های جالبی بود و بسیار خوب بود. امیدوار هستم که این برنامه ها پروگرام ها همیشه در کابل ما شما باشه و بتونن جوان ها تشویق بشن همراه این پروسه صلح و از این بعد دیگه نباید در کشور ما جنگ باشه.
نمایشگاه تا جایی که من میدونم همش نشانه های صلح هست. واقعا تمام مردم افغانستان نیازمند صلح هستند، خصوصا جوان ها باید در این پروسه ها باید زیادتر سعی تلاش بکنم تا که یک صلح سراسری در افغانستان بیاید.
این شرکت کنندگان در ضمن از جوانب درگیر در کشور تقاضا کردند تا به نامنی ها پایان داده و برای تامین صلح در کشور تلاش نمایند. از سوی دیگر مردم هم در کشور میگویند ادامه جنگ و نامنی در مناطق مختلف افغانستان آنان را خسته ساخته و همه تشنه تامین صلح در کشور هستند. رادیو آزادی.
در اثر غرق شدن دو کشتی که امروز از ترکیه به سوی یونان می رفتند، چندین تن به شمول 4 نوزاد و 9 کودک جان باختند. یک مقام سازمان ملل متحد در آتن به رادیو آزادی گفت که عملیات جستجو ادامه دارد و هنوز هویت کشته شدگان معلوم نیست. صدراعظم یونان از رسیدگی اروپا به مشکل پناهجویان به شدت انتقاد کرده است. بیشتر در این مورد از مصطفی صدیقی بشنوید.
دو کشتی پر از پناهجویان شرق میانه‌ای که از ترکیه می‌خواستند وارد جزیره های رودس و کالیمنوس یونان شوند، دچار حادثه شدند و 22 تن را به کام مرگ کشاندند. کشتی که به سوی کالیمنوس روان بود، بزرگتر بود و مقامات می‌گویند در این حادثه 19 تن جان باخته و 138 تن دیگر نجات داده شدند. ران ردمان سخنگوی صحوی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان در یک گفتگوی تلفنی از آتن مرکز یونان به رادیو آزادی گفت که عملیات جستجو و نجات ادامه دارد و هنوز هویت کسانی که غرق شدند به طور رسمی اعلان نشده. ردمان گفت که قاچاقبران از کشتی‌های کهنه برای انتقال پناهجویان استفاده می‌کنند، چیزی که به گفته او می‌تواند یک دام مرگ باشد.
قاچاقبران قایق‌های کهنه را در ساحل ترکیه می‌خرند. این قایق‌ها بسیار غیر قابل اعتبارند. قاچاقبران از آنها برای انتقال و حمل تعداد زیادی از افراد استفاده می‌کنند و با آنان می‌گویند که این قایق‌های بزرگ مسئول‌ترند. مشکل این است که وقت تعداد زیادی مردم را سوار قایق‌ها می‌کنند، در موقع حادثه اینها به اقدام مرگ بدل می‌شوند، چون مردم نمی‌توانند به دلیل ازدحام بسیار خود را بیرون بکشند.
ردموند با ابراز نگرانی گفت که سردتر شدن هوا آبهای بحر را طوفانی تر می سازد و احتمال وقوع حوادث مشابه نیز افزایش می یابد. ردموند افزود که در چند روز گذشته ورود پناهجویان افغان نسبت به سوریه ها به یونان افزایش یافته است. او به آن که رقم دقیق پناهجویان افغان را ارائه کند، افزود که افغان ها معمولا در یونان نمی مانند و به کشورهای اروپای غربی می روند. کاظم رویش از مسئولان اجتماع از افغانهای مقیم آتن در صحبت تلفنی به رادیو آزادی گفت که طوفانی بودن بحر این روزها خطر مرگ را افزایش داده است. او به کسانی که با مصرف هزاران دلار آمریکایی قصد سفر از افغانستان به کشورهای اروپایی را میکنند گفت که راه بسیار خطرناک است.
راه خطرناک را در پیش میگیرند. در این راه خطرناک است وقتی آدم خود میندازه به معنای از است که با زندگیش بازی میکنه و دیگه خطر مرگ 100% وجود داره، خصوصا در این زمان که دریا طوفانی است و اینا هم اگر با کسی میخواین صحبت بکنن با آرامای اطمینانی، در هر صورت آدم اطمینانی در او راه ها پیدا نمیشه و هر کس میخواه از اینا نفع خود ببره و اونا رو میندازن به زندگی از اینا بندوار نیست. منده بسیار خطرناک است. بسیار خطرناک است. از این راه های دریا در این زمان که خودشان رو بیندازن خیلی خطرناک.
رویش با اشاره به یک مشکل دیگر افزود که افغانهایی که به یونان راه میابند شکایت دارند که با آنان رسیدگی لازم نمی شود و مردم سوریه و عراق بیشتر در محراق توجه قرار می گیرند.
به اساس تازه ترین معلومات مقامات یونان از نجات 144 پناهجو خبر دادند. در اثر غرق شدن دو کشتی که امروز از ترکیه به سوی یونان می رفتند کم از کم 22 تن به شمول 4 نوزاد و 9 کودک جان باختند. فرشته جلالزاده در مورد این حادثه با کاظم رویش نماینده یک اتحادیه افغانها در شهر آتن یونان صحبت کرده و در آغاز در مورد این حادثه پرسیده است.
یک کشتی ها که هستن معمولا کشتی های کهنه هستن، مثلا نمی خوچاق برا اونا بعضی کشتی های کهنه را طرف پیدا میکنن، مردم دو میندازن. اول هیو کهنه است، دومی که بین از اون نفر زیاد بال میکنن، باز اونا در یک موج خیلی خفیف هم که باشد و دیگه طاقت توان از اون کشتی ها مقدر نیست و اونو میده میشه از بین میره.
حال هوا هم سرد است و آمدن از طریق بحر که ما شنیدم که طوفانی تر هم هست تا به تابستان. یکم اکی معلومات بدین که هوا چی رقم است و این سردی هوا چی تاثیر داره؟
وضعیت دریا از این بعد همیشه خراب شده میره، خصوصا در اوقات زمستان و از این بعد دیگه همیشه دریا طوفانی است. هیچ وقت دریا آرام نمی باشه و در این دریای طوفانی و این مردمی که سر یک قایق بادی یا سر یک کشتی کنه قدر نفر زیاد سوار میشه، اونا که هستن 100% دچار حادثه میشه. اونایی که خود را زمین سفر میندازن و زمین رقم یک کشتی ها سوار میشن تقریبا با زندگیشون بازی میکنن دیگه، یا این طرف میرسن یا نمیرسن. اینجاست
بعضی مردم شاید بگوین که امو جاکت های برشان داده میشه که باید بپوشن که در دریا غرق نشن، یا ای که مثلا فاصله کم از 30 دقیقه است، یعنی اگه کس بتونه شاید بگه خب من میرم و بازی میکنم امو 30 دقیقه را. به نظر شما امی چی رقم است؟ امی شرایط کم که اگه تشریح کنین.
کسایی که میان از کشورا مثلا از افغانستان میان، از ایران میان، سوریه میان، اونا که هستن دریا ندیده آبازی و چیزا بلد نیستن، خیلی کم از اونا اگر آبازی بلد باشن. با آن هم اگر هر قدر آدم آبازی بلد باشن زمانی که در بین دریا میفته و دریا طوفانی است خودش نمیتونه در ساحل برسانه. جلقه نجات کست او 100% حتمی و ضروری است، در هر شرایطی او ضروری است، هرچند نمیتونه کامل آدم نجات بده. ولی در همین حادثه که در این کشتی صورت گرفته همون کسایی که از اون زنده برآمدن گفتن که ما را قاچاق بران هم میگفتن که جلقه و چیزا ضرورت ندارین، فقط سوارشین برین، سوارشین برین. و در او قدر نفر زیاد را انداختن که بالاخره اونو سرنوشت شد. در هر صورت آدم اطمینانی در او راه ها پیدا نمیشه و هر کس میخواه از اینا نف خود ببره و اونا رو میندازن به زندگی از اینا بندوار نشت. منده بسیار خطرناک است، بسیار خطرناک است.
کاظم رویش نماینده یک اتحادیه افغان ها در شهر آتن یونان بود که در مورد حادثه غرق شدن کشتی های مهاجرین در سواحل یونان توضیحات میداد.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com.
تیم ملی کرکت افغانستان پس از رقابت در برابر تیم کرکت زیمبابوه و شکست دادن این تیم، پس از 6 روز جمعه دوباره به کشور بازگشت. مقامات کرکت بورد افغانستان این قهرمانی را تاریخ خوانده از راه اندازی مسابقات دیگر این تیم در آینده نزدیک خبر داد. در این حال رئیس جمهور افغانستان قهرمانی تیم ملی کرکت را یک افتخار بزرگ برای کشور می‌داند. در این مورد الیاس صالح گزارش را تهیه کرده است که با هم می‌شنویم.
تیم ملی کرکت افغانستان پس از شکست دادن تیم زیمبابوه در 3 بازی یک روزه و 2 بازی 20 اوره لقب قهرمانی این مسابقات را به دست آورد. اعضای این تیم پس از 4 روز جمعه به کابل برگشت و در میدان هوایی کابل با استقبال گرم برخی از مقامات دولتی، تجار ملی و تعداد زیاد از افغانان روبرو کردید. اعضای تیم ملی کرکت افغانستان از میدان هوایی الاک کرکت بورد افغانستان از سوی مردم و مقامات کرکت بورد بدرقه شدند. در مراسمی که به همین مناسبت در میدان ورزشی کرکت بورد برگزار شده بود، نسیم الله دانش، رئیس عمومی کرکت بورد افغانستان، این پیروزی را برای همه افغانها تبریک گفته، از آن به عنوان یک رکورد یاد کرد.
این یک پیروزی تاریخی است، پیروزی که همه جهان را حیران ساخته است، چون این پیروزی که افغانستان رکورد کسی را نشکستانده بلکه خود رکورد بسته کرده است. این رکورد است که در جهان تا حال کسی آن را نساخته. حالا افغانستان رکورد بسته کرده است و دیگر مردم این رکورد را میشکنند.
آقای دانش همچنان در مورد تشویق بازیکنان تیم ملی کرکت افغانستان گفت که حدود 70 هزار دلار آمریکایی از سوی کرکت بورد افغانستان برای بازیکنان تیم ملی اهدا خواهد شد. تیم ملی کرکت افغانستان توانست زیمبابوه را که یک عضو دائمی شورای بین المللی کرکت است در دو دوره مسابقات شکست دهد. با این پیروزی موقف کرکت بازان افغان در رده‌بندی بین المللی کرکت بالا خواهد رفت. در این حال نعمت الله سایر معاون اول اداره امور به نمایندگی از ریاست جمهوری افغانستان با تبریک گفتن این قهرمانی آن را یک افتخار تاریخی دانست.
من از سوی خود و به نمایندگی از اداره امور ریاست جمهوری برای تمام افغانستان این پیروزی را تبریک میگویم و باید یادآوری کنم که در تاریخ کرکت هیچ تیم کرکت چنین پیروزی را به دست نیاورد که یک تیم عضو دائمی شورای بین المللی کرکت را شکست بدهد.
این در حال است که کرکت بورد افغانستان سالانه 1 میلیون دلار را از سوی حکومت این کشور به دست می آورد. با گفته شورای بین المللی کرکت، دولت زدران در رده‌بندی بین المللی از مقام 34 در جایگاه 11 و محمد نبی در میان آل راوندرها، یعنی کسی که هم بیتینگ هم بالینگ و هم فیلدینگ می کند، مقام 7 را در جهان از آن خود کرده است. الیاس صالح، رادیو آزادی، کابل.
Israel has many friends and allies. Human rights is the best. Human rights. Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
شاهرخ خان ستاره شناخته شده سینمای بالیوود در آستانه 50 سالگیش قرار دارد. او تعهد کرده که تا 5 سال دیگر در 15 فیلم نقش اجرا خواهد کرد. شاهرخ خان تا حالا در بیش از 80 فیلم نقش بازی کرده و جایزه های بیشماری را به دست آورده است. جاوید نعیمی نگاهی دارد به زندگی گذشته و برنامه های آینده این هنرپیشه.
ایک لڑکی تھی دیوانی سی، ایک لڑکے پہ وہ مرتی تھی، نظریں چھکا کے شرم آ کے گلیوں سے گزرتی تھی.
با آواز، چهره و هنرش تقریبا همه آشنا هستند. از تقریبا 2.5 دهه است که در سینمای بالیوود نقش آفرینی می کند و با این همه هنرنمایی تا حالا 211 جایزه بزرگ را به دست آورده است. بعضا با دیالوگ های عاشقانه دیگران را محو می سازد و گاه با هنرمندی دوستارانش را تا مرز گریه می کشاند.
بابو جی نے کہا گاؤں چھوڑ دو، سب نے کہا پارو کو چھوڑ دو، پارو نے کہا شراب چھوڑ دو، آج تم نے کہہ دیا حویلی چھوڑ دو. ایک دن آئے گا جب وہ کہے گا دنیا ہی چھوڑ دو.
شاهرخ خان در آستانه 50 سالگیش قرار دارد و دوشنبه آینده 2 نوامبر 5 دهه از عمرش میگذرد. وی میگوید تصمیم گرفته که تا 55 سالگیش در 15 فیلم خیلی خوب نقش آفرینی کند، در فیلم های به گفته خودش بمانند. این ستاره شناخته شده بالیوود همچنان میگوید پیش از آن که بمیرد تا حد فیلم میسازد که ممکن باشد. شاهرخ خان هم مانند سایر جوانان برای کار در سینما به ممبئی آمد و در یک فرصت کوتاه به ستاره بالیوود مبدل شد. وی در دهه 80 میلادی در بخش دوبله سریال های تلویزیونی کار میکرد، اما در سال 1992 میلادی برای نخستین بار در فیلم دیوانه در نقش اول بازی کرد. او در بیش از 80 فیلم تا حالا نقش داشته و در فیلم های بیشمار مانند دلتا پاگله، کچ کچ اوتاهه، ویرزارا و چنای اکسپرس جایزه گرفته است.
در آب کی امانت ہے، ہمیشہ آب کی رہے گی. آپ کو کیا لگا میں آپ سے پوچھے بنا آپ کی زارا کو یہاں سے لے جاؤں؟
شاهرخ خان در شبکه های اجتماعی هم طرفداران و هواداران زیاد دارد و صفحه فیسبوکش تا حالا بیش از 15 میلیون لایک یا پسند گرفته. شهرت وی تنها در هند محدود نمانده، بلکه او هواداران زیاده در پاکستان، افغانستان، روسیه، ایران و کشورهای عربی دارد. در این حال شاهرخ خان منتقدین هم دارد. برخی ها با نقد از وی میگویند که در تمثیل و هنرنمایی مبالغه میکند. با این همه منتقدین میگویند که شهرت شاهرخ خان خیلی گسترده است و او این توانایی را دارد که با وسیله فیلم هایش دلهای هزاران و میلیون ها بیننده را به دست آورد. اخیراً یک پوانتون بریتانیایی دکترای افتخاری به شارخان داد. سپس یک مشترک صفحه فیسبوک این هنرپیشه نوشت دکترای قلب، زمانی که ناراحتی، مایوسی و وضعیت بد دارم، احساس میکنم که شما برای ما احساس خوب میدهید. مجله فوربس عواید شارخان را 26 میلیون دلار تخمین میکند که از نظر افزایش اجرت در برابر کار هنری، ستاره 18 فیلمی در جهان به حساب می آید.
شنوندگان گرامی، با همین مطلب در مورد 50 سالگی شاهرخ خان هنرمند سینمای بالیوود، برنامه های امروزه رادیو آزادی هم به پایان میرسد. تا لحظات بعد در سر ساعت 7 برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا روی همین امواج نشرات خود را آغاز میکند. من سید سمی عباس از رادیو آزادی با شما خداحافظی میکنم. خداوند یار و نگهدارتان.